د مده خبرونو لنډي زوړاندې کوي.
د هلمند ولایت چارواکو منل چې په دې ولایت کې په پرونی پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده. د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي هم وژل سوي دي. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤول دی. او یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامله سي.
اوس هم امید زهیر مل د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
سبا د سوشنبې په ورځ بعد افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو پایلو به وکړي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو د فاینل لوبه به داسې مهال وشي چې خیر راشد خان به پکې ونیشي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا له قوله د افغانستان د لوبډل مشر چپه پخه په تېره لوبه کې ژوبله شوي، نو ځکه یې په پایلوبه کې لوبېدل شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د شنبې په ماښامو لوبېدي چې د افغانستان ملي لوبډلې نه یوازې دا چې د لوبه کې ماتې وخوړه، بلکې د لوبډل مشر راشد خان پخا هم پکې د ډګر ساتنې پر مهال ژوبله شوه. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ د نږدې لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربه توب روانې دي. افغانستان په دې سیالیو کې څلور لوبې کړي چې دوی ګټلي او دوی بایللې دي. د افغانستان د پارا اولمپیک ویلچیر باسکټبال لوبډله لبنان ته ورسېده. د افغانستان پارا اولمپیک ویاند کبیر خوشبین نن د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل لوبډله به د حنا لاهو د نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د هغه له قوله ویلچیر باسکټبال لوبډله کې دولس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو سر روزونکي شامل دي. ښاغلی خوشبین وایي دا لوبې د تلې په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر شپږمې به دوام وکړي چې افغان لوبډلې ورته بشپړ چمتووالی نیولی او خپله لومړۍ لوبه به له سوریې سره وکړي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایران ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې ایران ته 0-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14 کلنې لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 مساوي کړي، خو نیپال ته یې بیا 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دې سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤول دی. له دې مخکې د امریکا او سعودي عربستان لخوا هم ورته تورونه پر ایران لګول شوي وو. له بلې خوا ایراني چارواکو د برتانیا د تیلو هغې کشتۍ ته د تلو اجازه ورکړې چې 2 میاشتې مخکې په فارس خلیج کې ولجه کړې وه. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي برتانیا دې نتیجې ته رسیدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دوه سترو چنځایونو د سپتمبر د 14 د حملې مسؤول دی او د امریکا په مشرۍ له هغو پوځي هڅو سره د یوځای کېدو په اړه به غور وکړي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې برتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ کم شي. د برتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دو خبر اعلان ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډیر احتمال شته چې د بی پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړې ده. تر اوسه ایران په رسمي ډول د برتانیا د صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي وو. ایران دغه راز متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه د فارس له خریجه ځان لرې وساتي او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحانی له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یوه جګپوړي قومندان ویلي و چې ځواکونه یې د جګړې تمرینونه ترسره کړي او د جګړې سناریو ته تیار دي. د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان پر دې سربېره چې دغه حمله مسؤل ایران بللی دا هیواد تورن کړی چې په یمن او سوریه کې جګړه مخته وړي. متحده ایالاتونو هڅه پیل کړې چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کشتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي یوې کشتۍ په ګډون د سوداګرۍ څو کشتۍ ولجه کړې دي. خو د ایران فارس خبری آژانس نن د هیواد حکومت د ویان علي ربی له خولې خبر ورکړ چې ویلي دي د دغې قضیې په اړه قانوني څېړنې بشپړې او د دغې کشتۍ سرغړونه وبخل شوه. هغه ونه ویل چې کله به دغه کشتۍ حرکت کوي. د ایران د سپای پازاران انقلاب ځواک دغه کشتۍ د جولای په 19مه په دې تور چې سرغړونه یې کړې ده ولجه کړې وه. استینا بول کمپنی چې مرکزی دفتر په سویډن کې دی او دغه کشتۍ پورې تړلې مسؤلینو تر اوسه په دې اړه چې آیا دغه کشتۍ ته ایراني چارواکو د تګ اجازه ورکړي څه نه دی ویلي. خو پرون د دې کمپنی رئیس اریک هانل د سویډن یو ټلویزیوني چینل ته ویلي و چې دغه کشتۍ به ډیر ژر خوشې شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ الصحه وی، که داغه د روزنه وی، که داغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانون اصول په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي. خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن پام دې خپل خبرې کو په فایل کې د خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي. بیا پام دې خپل مرکه هم لرو. لازادي رادیو سروسی د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوړه روزنه د کورنۍ مسولیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم ټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړی کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړی. ماشوم چې له پایله ادب زده نکړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس وګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ الصحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي. زه د میدونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي، که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خود ته وخت ته چې دی قانوني سن ته نیورسې لغه په 3 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی. هغه باید تحصیل زمینه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تهدید نشي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او شاته توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تا تر پوشش لاندې انیسی یو د عدم د تبعیض دی مشمون سره باید تبعیض برخوردونی شي
بله.
د لسانی د قومي د کومزای دی و ټول خدمات ټول مشمون د بیل تبعیض نه آماده شي او دوی وکول شي چې لاسرسی بغول لري دوم اساسی اصل د مشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د مشوم دی چې هغه په نظر کې ونیول شي کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د مشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم ونیول شي د سه او کتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د مشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایی باید تصمیم ونیول شي
بله د خصوص د مشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان مشمانو ته څومره د حقونه ورکول سوي دي
اجازه راکړئ چې دوی نور هم درته ووایم
بله میرم
او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي چې هر تصمیم چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي د هغه نظریات او احترام وشي بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیم چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي اوس راځو د تاسو په دوهم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم قانون شوی دی په افغانستان
څومره حق ورکول شوی دی
قانون په اساس د دوی حق اما قانون چې د قانونسون په اساس ورکړ شوی دی په قانون کې راغلی دی
بله
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا
عملی کیږي په ملک دا یو چیلنج یا یو چالش دی خو اوس هم دی قانون شوی دی کمنګ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضع کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دی یا لاسرسی لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله اوس د میلیونونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي دا په خپل یو بهبود دی د ماشوم دی وضع د قوانینو په اړه چې کوم وګورو نوی قانون جوړ شو دی د ماشوم د پاره دا ورستنی قانون چې د ماشومان د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوې دي او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوې دي چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومان کولای شي چې خپل حق د ماشومان ته حق به ورک او هغه د سترتی وړي هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دي د دوی رشد لپاره د دوی تکامل لپاره د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دي او راغلي دي
د کورونه خو سويدي مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی پسر کو په غړ هغه کورونه کې چې باید وین کی سم ده په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم پستونځو کیدي
اپو دي خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي زیده نو غویم چې کار شوی دی او نور کار نیاز ندی ډیر نور کارونه نیاز دی چې باید وشي
سو
کارونه هم دا اوس هم روان دي کوم وو ګورو د هغه ما شما چې تاسو او ول هغه کټګوري ما شما چې په سرکونی کار کوي دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیژي جوړ کړی دی چې هغه استراتیژي د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لدې شاقه کارونه وباسي دا قانون نیو قانون په خپل د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومانو محافظت وشي د دې حقوق نه محافظت وشي دا وخت غالي دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي ډیر مشکلات حل شي ودي او نور شپات دي نیاز پدې دي چې نور کارونه باید منسجم شي تقویه شي درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولای شي کار وکړي د ماشومان په حقوق پکړه څنګه دادخواهي وکړي څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی
بله
د ماشوم د حقوق په عقل بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دي چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي تقویه شي او قوت بیشتر شي او دریم ادا دي چې دولتونه د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد کمیته چې مشخص دی په جنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوته ولاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی به ګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته دولت را لیږي د هغه په ورانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل. یونیسف په دې اړه څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډېر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې د ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معرف، د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی، یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچیر دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کی، دغه موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغوی خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده ښه رهبران به ولرو. که د دوی حقوق نقض شي او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي، تحقیقات ښودلی دي چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغوی لجوج او انتقام جو لوی شوی دي. داسې مشکلات نه جلوګیری بشي، باید د دې حقوق ته ښه او په اساسي پاملرنه وشي.
بله، ډېر زیات مننه زمنده اوسي.
سلامات اوسي.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مل او ملګری.
مننه چی ازادي رادیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مشي، په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د دغه فدراسیون د ورستۍ لاسترړونو او فعالیتونو په اړه مرکه هم کړي.
سمونه چې افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي، موږ ډیر کوښښ وکړو چې سکل بیا هم د لیگ تر سره کاو. خوشبختانه چې د لیگ په ډیره په کامیابی او په ډیره خواجه په تر سره شو، بغیر د کوم امنیتی ستونزو.
دا شان د افغانستان د هاکی لوبډلې له ګل ساتونکو خالد زازی سره هم آشنا کیږي.
په کله کې یي هاکی ورزش کوم او په دې برخه کې می زیات لسر وړنیم لرلې. خارجي مسابقو ته لاړې ما یو ورته او درې څلور ورته ولایتي مسابقو ته لاړې ما.
هله دا لا ازادي رادیو سره اوس یو خبرونه را سره تر پایه ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لوبه کې د سه‌شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه شل اوریزي سیالۍ د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د سپتمبر په 10مه د بنگلاديش په کوربتوب پیل شوې وي چې سبا به پای ته ورسیږي. په دغو سیالیو کې هرې لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه لوبې وکړي، چې بنگلاديش په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په لومړي، افغانستان په دوو بریاوو او دوو ماتو سره د جدول په دوهم، زیمبابوې بیا له دریو ماتو او یوې بریا سره په جدول کې دریم ځای خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو د فاینل داسې مهال ترسره کیږي چې خیر راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د دې شورا په خبره د افغانستان د لوبډل مشر چپاپ خپ په تیره لوبه کې روبل شوی و، نو ځکه یې په فاینل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالیو اتلولي د طوفان حریروت لوبډلې د شاهین اسمی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وګټله. د دغه لیګ پایلوبه چې لیدو ته یې د یو شمېر افغان چارواکو په ګډون ګڼ شمېر مینهوال هم راغلي وو، د جمعې په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه. د لوبې په رسمي وختونو کې دواړه لوبډلې په ګول وهلو بریالۍ نه شوې، خو لوبه دو اضافي دقیقو ته لاړه چې په لومړۍ 15 دقیقې اضافي وخت کې د طوفان حریروت لوبډلې لوبغاړي حاتم شیردل ګول وواهه او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوله. طوفان حریروت د دې سیالیو د تیر پړاو په پایلوبه کې هم شاهین اسمی لوبډلې ته په ورته پوزیشن کې ماتې ورکړې وه. طوفان حریروت د دې پړاو اتلولۍ په ګټلو سره د خپلو اتلولیو شمېر دریو ته ورسوه، خو شاهین اسمی بیا څلور ځله دغه لیک اتلولۍ خپله کړې. او د افغانستان تر 1400 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایرانه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبډله افغان لوبډلې ایران ته 4-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14 کلنې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 په وړاندې مساوي کړه، خو نیپال ته یې بیا 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14 کلنې لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دغو سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوې.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د اف ام په 0.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د فوټبال فدراسیون د فعالیتونو، د فوټبال غوره لیګ سیالیو او راتلونکو پلانونو په اړه غږیږو. په پیل کې که د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وروستیو فعالیتونو او کړنو په اړه لنډ معلومات راکړئ چې کومې برنامې تاسې ترسره کړئ، کوم پروګرامونه پر مخ لرئ تاسې؟
جام جهان ته آمادگی نیولې وو، لکه چې تاسو ته معلومه ده مونږ زموږ ملي ټیم په جام جهانی کې قطر سره او بنگلاديش سره په تاجکستان کې زموږ مسابقه وشو، او په قطر کې چې قطر کې متاسفانه مونږ وبایلل، او په تاجکستان کې چې زموږ کورنۍ مسابقه دي چې مونږ د امنیتي لحاظ مونږ شو کولای چې په کابل کې ترسره کړو، هغه په تاجکستان کې کوو، نو هغه ته په بنگلاديش سره مونږ مسابقه وکړو. همدغه راز نور د ردی سینی ټیمونه د 15 کلن، 14 کلن، 18 کلن، 19 کلن زموږ 14 کلن ټیم په کافا کې شرکت وکړو، چې په کافا کې مونږ ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته شکست ورکړو. پرون د زموږ د 14 کلن په ایران کې مسابقې د آسیایي د کوالیفیکیشن کې اشتراک کړی و، چې هلته دریم مقام ترلاسه کړ. مونږ مالدیو سره مالدیو نه 3-0 وګټله، فلسطین سره مساوي شو، او ایران مونږ ته 4-0 مونږ شکست ورکړه. زمونږ 19 کلن ټیم هم د آسیایي مقدماتي جامو کې په عربستان کې په نومبر 2 کې روان دي، هغوی مونږ ورته مانیګنی نیولې. هغوی به کېدای شي چې یو لس ورځې د یو تمرینی کمپ په دوبی کې ولري، هغه نه وروسته بیا ځي د سعودي عربستان ته.
شهاب صاحب، د داخلي سیالیو په اړه معلومات راکړئ. ای پی ایل لیگ هم تر سره شو، دا څومره بریالی و؟
د افغانستان فوټبال په دې هڅه کې ډیره کوشش وکړه چې دا لیگ د ای پی ایل لیگ تر سره کړي. دا غي نام تاسو مونږ نه افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي او ډیر ستونزې لرو. مونږ ډیر کوښښ وکړو چې سږ کال بیا هم دا لیک تر سره کړو، په خوشبختانه چې دا لیک په ډیره په کامیابي او په ډیره ښه واجه په تر سره شو، بغیر د کوم امنیتي ستونزو سره. د امنیتي ارګانونو په مرسته مونږ وکولای شو چې دا لیک تر ښه په بدلتوب سره په کابل کې ختم شو. د فاینل د مسابقې شاهدي اصل تقریبا د 9000 کسان په سټیډیم کې راغلي وو. امنه د مسابقه د کتل لپاره.
شهاب صاحب دا هم راته وای د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي د دې لپاره تر سره کیږي چې نوې استعدادونه را برسېره شي. دغه کار هم وشو تاسو نوې سری او نوې استعدادونه پیدا کړل د ملي لوبډل لپاره؟
خوشبختانه هم دا اوس زما ما سره مونږ مسابقه لرو په لسم د اکتوبر کې د ملي ټیم مسابقه ده. عمان سره ایشین کوالیفیکیشن او ورلد کپ کوالیفیکیشن لپاره عمان سره مونږ په لسم کې مسابقه لرو. مونږ ډیره کوشش وکړو چې دغه په دغه اپیل سره کې مونږ دغه خ سری او اصلي پلیران غینا انتخاب کوو د ملي ټیم. خوشبختانه مونږ تاسو 15 کسان اوس ورپېژندل شوې دي چې هم دا اوس په میټینګ کې راجستر شوې دي چې دوه کسان یو د شاین اسمعی پلیر دی، دوه کسان د طوفان ریروت دی، تقریبا څلور کسان د طوفان ریروت نه میټینګ ته راغلي. نو دا یو ډیره ښه زمینه ده د میټینګ لپاره برابر دي چې مونږ د ټولو ټیمونو نه هغه نخبه او هغه ډیر خسته پیران چې دي هغه په میټینګ ته راول.
د خزینه لوبډلو د سیالیو په اړه هم کېدای شي معلومات راکړي؟ خزینه سیالۍ هم تر سره شوې، کومې سیالۍ وړاندې را روانې دي؟
دغه اپیل په سخ دا چې اپیل د نارینه لپاره چې تر سره کېږي په دې سن کې مونږ د خزینه رو متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د الکانو او نارینه لپاره دومره امتیازات او دومره امکانات چې شته د خزینه لپاره نشته. مونږ په ډیرو ولایتونو کې د خزینه فوټبال نه لرو، چې مونږ لرو لکه کابل، مزار، هرات، بامیان او چې لرو په نورو ولایتونو کې مونږ تقریبا په 11-12 ولایتونو کې مونږ فعالیت لرو د خزینه فوټبال لپاره، مګر دومره استعداد او دومره امکانات نشته. دا د بعضې فاملي مشکلات دی او بعضې کلتوري او فرهنګي خبرې دي چې خلک خپل نه پرېږدي چې جنکیان نه پرېږدي چې فوټبال ته راشي. بیا هم مونږ کوشش کوو چې دغه زمينه ورته برابر کړو او مونږ یو څلور جانبه مسابقې وي چې په هغه کې افغانستان په لیګ برتر کې تر سره شو. یو هفته د بامیان او مزار، کابل او هرات جنکیان ټیم راغلی ولته مسابقې دلته وشو چې په هغې کې کابل جنکیان په فاینل کې راوتل چې ایران نه وګټله.
شهاب صاحب، انتقاد همیشه دا وی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله یا زمونږ نورې ټیټه لوبډله هغه څنګه چې په کار دی لاستراوړنې نه لري، یعنی ډیر بریالي نه دي، تاسو هغه ته څه جواب لرئ؟ ولې مونږ نه توانېږو چې مخکې لاړ شو په سیالیو کې؟
دا خبرې خو ټول ته معلوم ده چې انتقاد کول ډیر اسانه خبره ده. هر څوک کولی شي چې انتقاد وکړي، په فیسبوکونو کې انتقاد کوي، په سوشل میډیا پر ځکه چې انتقاد کولی شي شغله انتقاد کوي. او په حقیقت کې چې څوک په سیستم باندې پوه شي، مسلکي پروفیشنل باندې سیستم باندې پوه شي او هغه راشي د فوټبال په منځ کې وګوري او د افغانستان امکانات، د افغانستان حالات، سیاسي حالات، اقتصادي حالات، دا ټول حالتونه د نورو د هیوادونو سره مقایسه کوي. مونږ هوسم کولی مونږ ایران ته شکست ورکړو، مونږ هندستان ته شکست ورکړې، مونږ بنگلاديش ته شکست ورکړې. دا نه ده چې ملي ټیم په ټولې د ځوانان ټیمونو کې هم دغه سي ځوانان مونږ چې ټیمونه دي مونږ خه زلیګو په مرکزی آسیا کې په افغانستان کې هیڅ د امکانات نشته. مونږ فیفا دومره بودیجه مونږ ته نه ورکوي چې مونږ ټول پلیران ته ماشونه ورکو، امکانات ورته ورکو. دولت هم دومره توجه نه کوي چې پلیران ته مونږ ماشوم ورکو. پلیر راځي د ماشومتوب نه تر 15 کلنه پورې ښه لوبیږي، هغې نه وروسته چېږي د کور مسؤلیت پر غاړو راځي، فوټبال پرېږدي، ځي یو کار بار جوړوي، مزدوري کوي یا دفترونو کې کار کوي یا رقم چې امکانات ورته برابر شي.
د خپرونې په دې برخه کې د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې ګول ساتونکی خالد زازی تاسو ته د خپل لوبي ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
خالد زازی هم افغانستان هاکي ملي ټیم لوبغاړی، شپږ کاله کېږي هاکي ورزش کوم او په دې برخه کې مې زیات لاس راوړنې لرلې. خارجي مسابقو ته لاړ یم یو وار ته او درې څلور وار ته ولایتي مسابقو ته لاړ یم. دوه درې وار ته چې ما ملي ټیم لوب کې شرکت کړی ده، زه وتوانېدم چې د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړم. سفر درلود عمان هیواد ته، هغلته کوم حیاتان چې د مختلف یوادونو ز چې ګلپیکری بخش کې لوب کوم زید دوی پامړ وګرځیدم او دوی زمونږ د فدراسیون رهبری سره په دې اړه خبرې اترې لرلې او داسې هدایت یې ورته کړی و چې ما یو کم دا کېدای شي په کوم یو هیواد کې ما راوبلی واسطه یې تر څو چې هغه کم کې شرکت وکړم او افغانستان ته خیر لاس راوړنی ولرم حاکی بخش. تر ارمان مې دا ده چې افغانستان حاکی ملي ټیم په نړیوال جهاني مسابقو کې ووینم چې انشاءالله دا ډېره وریانه ده پراتلون کی کہ انشاءاللہ افغانستان دوی تلار مندی جہانی مصیب کوتا او دی حقی پر مختیا زما ہیلا دا
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه کدا خبرونه مو نوی اوریدلی او یا غواړي چې بیا ځلی ووري نو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com ووري تر بیا او بلې خبرونه د الله پامن.